السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په څو ولایتونو کې پرون د ایران پر ضد مظاهرې شوې دي. مظاهره چانو له ایران غوښتي چې هلته له افغان کډوالو سره د خپلو مسؤلانو چلند سم کړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نقدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوال ټولنې له مرستو د هرکلي ترڅنګ له نړیوال ټولنې غوښتي چې خپل مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د نړیوال ټولنې له خوا د نقدو مرستو 22مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خبرو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خبرو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال له پایلې په افغانستان کې 14 میلیونه و 8 لکه کسانو ته خواړه او د نقدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2022 کال کې ټول ټال 20 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله بیا شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاری معز الدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د دې هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې یو ساعت وخت یې ونیو دوستانه نه وې. د اتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان یې باید عدالت ته راکاږل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وو تنو د اداري فساد، جنایي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه 2 تنه او 1 تن هم په مونتینګرو کې په نښه شوي دي. دا خبرونه لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو دا پروګرام د معمول په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به د سر موضوع دا راواخلو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د راپورونو له مخې یو شمېر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي او ویل شوي چې یو شمېر معترضان په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو ویشت او یو شمېر ښیښې ور ماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. فرانس پرس او اسوشیت پرس خبری آژانسونو در راپورونو لمخې په هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهرې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهي ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کروالی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غصې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یک شنبه پر ورځ په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقد ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغېز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولې مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهرې یې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس یې د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادر شاه انصاري آزادۍ راډیو ته وویل
چې څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کېږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه د دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دې په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کېږي. دا هغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوه چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګ پخوا په شان چې تاګر تاګو همدغه تاګ ور تاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې د ولسونو دا غوښتنه هم وړاندې کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي دي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پیل شي. مدنی فعال نقیب الله زلاند وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلی حالت کې دی، ډېره ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي تر څو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه.
د لاریون په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیکم صادر شو چې په کې راغلي ول خوستي لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسنگ.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د سرمفتش اداره یا سیگار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي تر څو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته پکتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغېز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني یې کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کنفرانس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر پاڼه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې څارنې ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې ضایع کېږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکي ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې دغه راز د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار دا ده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 30 میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موریدل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سمه څارنه وشي تر څو یې اغیز زیات شي. بلورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړې خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې شمیرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل یې په دې راپور کې و.
خلک خپل بچي خوشی کوي زیاتي، خلک خپل بچي خرڅ زیاتي، کومکونه چې راځي د مرګ سره کې مرګ خپل خپلان سره کې د بشاره مسکین ډیر در په درجه ځاني امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کی
د بیوزګاری زیاتواله او د مرستو د نه عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دی ویلري پرتی سیمه اوسیدونکو فهمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د گذر وکیلانو د هغوی خپل خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونې د دې موضوع پاړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اوریدلی.
وختي کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغه یې لوړاندې کارتونه اخیستې وي. هغه بے وزله او غریب خلک چې دي ځینې آن لمرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شوه برې نه کارت نمیدن.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نو مور لخپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا ته چې د 15 اولادونو مور ده لخپل دریو بونو سره د 1.5 کسیزه کورنۍ خرچ ورته غاړه دی. نوموړی وایي له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي تر څو د کور خرچ پوره کړي. د هغې په خبره تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو زموږ تذکیرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې. بل ځای هم زموږ تذکیرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 40 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی. له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغو لویو وړو پروژو پلي کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړه وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګوند ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني. عمران خان د غرض ویلي چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې د وفاداری لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډېرو اقتصادي ستونزو د هوارې ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب ډېر لوړ شوی، بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوي زیاتې شوي دي. شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 144 غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له 100 زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفا ورکړې. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نوماند پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نوماندي بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیزې ملي جرګې د 122 غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ از د پرایم منسټر اف د اسلامک
د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکېچ به ژور کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لڅ باندې 3 کلونو پاتې دو وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ذکر له لاسه ورکړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروستیو کې له دې ګوند څخه لاره چپه کړې وه. نوموړي هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلب اعتماد رای مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوي انتخابات اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپله پرېکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رای اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا یې کړه چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپله دوره تر پایه نه ده رسولې، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلب اعتماد له لارې بې واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیاسنګ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
د
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړې دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم رابولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونې د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت دریمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري. لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډېری په نصاب کې هم شامل و. د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دلربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت ده. دا د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلي چنارونه. اول خو دغه د چی زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوې مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول دی مانوي صنعتونو په ټاله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې څه درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي، که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده، د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي، عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی ده، وروسته خلک متوجه سوي ده چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر سي بیا نور اسانه تیرېدای سي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي؟ یو بیت هم را رایات سو لتاسی می اوری دلی و د خیرات یو جوړه می و په غاړه دا چې ما باندې وګدوا زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خپل او تز بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپترونه د بدې تدریسیږي دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوي وي داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلي دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په بدې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر دي کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې به هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپتا سوم لکه د نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوي است نو چې کډوال سوي است شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کال پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ورته دیش کال ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ ستاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ورته انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد اوبو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم یې هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي او ادمه مات ګډ اشعار دوی قبول کړی دي. د ما په شاعری کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته رارسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر سرگتی رہی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چے مپ شاعری پ ہندی سب کم تاثیر کڑے وی. البتہ زدا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زو کجے پتی مفہوم نہ پے گما جز لکما آیا ما سمجھ گل دیو کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا تاثیر بھی کڑی والے چے ز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہم دی ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو کو نہ دتا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو نو دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنوي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورځ دمه دې وطن شبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوی کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ځوروي، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ځوروي، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، ژوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خاورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه، برق سلروي ساته او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده، هماغه خاورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له مانه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تقلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه زده، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین له دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې ده او خاغلی عاشق فنا صاحب مشر ده. عاشق فنا صاحب لخوا دا مډال ماته په جولای 2018 کال یعنی 13 کال د جولای په میاشت کې دا مډال ماته راکړل شوې ده. دا د ما اولین اوارډ ده. لدینه پرته نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته موږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي. دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نورې مینې دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده. یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون. تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ. نسو لمند امن ٹنگ جنگ تا اورا چو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبر او نورمونگ. نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چتا او نورمونگ. بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا. از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ. تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی بي
و اقتصاد زی په دین اوس په دې خطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی دی یعنی موږ پروشو ده په اصطلاح د مطالعه کچه ډېر زی په سی ده په دا ورسته په داتا هولاچ راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلی دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا تر هم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور انا خستو زمانہ وا کلی ور انا خستو زمانہ وا د شیطان په لکې ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوي رسیدلې زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه مې ګرد ته نشوي رسیدلې زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی زمانی ناخادی چکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی د خدای پا دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ مک ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا مک ده هغی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پریدلا مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا مک راتلون که زمانه پا خوب لیدلا زمانه و چه لیو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه و رو رو روغ شول زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تروس دی خکار دا غونه پاته کلا کلا چرا یاد شراویخ شی پزرگی می دی ویده دردونه پاته زمانه با خپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا
د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو بيد کوون کې زمانه ده، د زخمونو رغون کې زمانه ده، د دردو بيد کوون کې
ممتاز خلو غزل خوا ز ممتاز خلو غزل خوا خوا خپلی کتاب چیری خپلی کتاب چیری اڑورا اڑوا پلی کتاب چیری اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکو تسبی دے
آزادی خزینہ پر اجازت نہ ورکے چہ دوت بش تذکرہ وخی
دلانہ فیصلہ وا منگولا وقت درشد
پوہنا
اسویمون پ مرتب کی دباران د پارا پنای نشتم پس مگ کینو
آزادی رادیو 1289 منزنی چپا او اف ایم 0.5 چپا
ساعت 9